د مشال رادیو خبری خبرونه ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي او ټکنده غرمه ده او دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې دي په دې هیله چې د مشال رادیو سره به مو تر دې دمه خېشي به تیری کړی وي د ریزه حسیبه شهید درته یو بل خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د خبرونه درته بیا هم په خبرونو پیلو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي
د مهمو خبرونو سرټکی په سند کې د کراچي په غډون په ټوله صبح کې د کوشمیرن پرزنت هرتال دی او بل خو به ګاډ شپې نامعلوم واستوالو د متحده قومونت صوبای اسمبلی په خوانې غړي وژلې دي د لیبیا واکمن کرنل قذافی ویلي چې لنېټو سره خبرو اترو ته تیار دی چې دا ډول د ځواکونو پرزنت د نېټو هوائي بریدونه پای ته ورسیږي د شام د بشری حقوقو ډلې وایي چې جمعې پر ورځ په امنیتي ځواکونو د بشار الاسد پرزنت مظاهرو کې تر شپږ زیات کسان وژل دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبی ریاست الباما سفر کړی چرته چې طوفان او بادوباران یو شمیر کسان وژلی وو اوسم د خبرونو تفصیل په سند کې د کراچي په غډون په ټوله صبح کې نن د کوشمیرن پرزد هړتال دی د سندي کمپرستانو لخوا اعلان شوی د دې هړتال په لوي عوامي نشتلګوند هم کړی دا د نموړي غوند یو مشر بشیر خان وایي چې پروانه کوشمیرن کې ل سنديانو او پښتنو سره سم چلن نه دی سوی
زمونږ د مطالبه د کما خانشماري شوی د مونږ نمنو د غلطه ده په دې کې زیاتوب شوی دی په مخصوص علاقو کې چې دی کم کورون ته زیاتې نمبر ورکړل شوی دی او په ساده علاقو کې ډېر کورون ته کمی نمبر ورکړل شوی دی مونږ دا نه منو
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر خان بلخوا بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو د کامی د متحده کومومنت د صوبای اسمبلی په خوانې غړي شیخ لیاقت وجلې دي عوامي نېشنل ګوند هم داوا کړې ده چې تیر ورځ د دوی د تشتوڅو دوه غړي هم وجل سوي دي د لیبیا واکمن کرنل قذافی ویلي چې له نېټو سره خبرو اترو ته تیار دي چې دا ډول د ځواکونو پرزد د نېټو هوایي بریدونه پای ته ورسیږي نن په ټلویزیون باندې په خپل وینا کې کرنل قذافی ویل چې د ځواکونو او اوربند کولو ته تیار دي خو البته ویل چې په شخړه کې شکیلو ټولو ډلې باید د یو تړون لمخې ډز بندي وکړي کرنل قذافی ویل چې واک پرې شولو او هیواد څخه د وتلو اراده نه لري او کچرته نېټو خپل هوایي بریدونه ودروي نو د په وینا د لیبیا ولسم د خپل ستونزو په خپل کولو صلاحیت ولري د شام د بشری حقوقو ډلې وایي د جمعې پر ورځ امنیتي ځواکونو د صدر بشار الاسد پر ضد د بشری حقوقو او د زیات پر ضد مظاهرو کې تر شپږ زیات کسان وژل دي د بشری حقوقو ډله سواسیا وایي چې له دوی سره د دوه شپږ مظاهرچانو نمونه ستا چې په ډیرا رستن لتاکیا هومز او د قدم په شارګوټی کې وجل سوي دي د شام د بشری حقوقو یوې بلې ډلې هم د مرګ شمیره هم دومره شوډلې د شام چارواکي وایي چې د جمعې پر ورځ امنیتي ځواکونو نه اسکر د دوی په ونه د ترګرو ډلو خوا وجل سو بلخو امریکا د شام په استخباراتي ادارې او د بشار الاسد په دوه خپلوانو باندې مالی بندیزونه لګولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې اړه باندې وویل
that were announced today are intended to show
نن چې کوم بندیزونه اعلان شو مقصد یې د شام حکومت ته د خودل دي چې د دوی د رویې او ګامونو به حساب اخیستل کیږي او دوی باید هرو مرو د خپل خلکو د جایزه جذبات او د هغو حقونو ته د احترام په لړ کې ګامونه اخیستل پیل کړي
هیلری کلینټن د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبی ریاست الاباما سفر کړی چرته چې طوفان او بادوباران یو شمیر کسان وژلی وو دا په اتیا کالو کې په دې سیمه کې تر ټولو لوی طوفان وو د دې طوفان له وجې د مرګ شمیره 310 تر رسیدلې چې په کې 240 د الاباما په ریاست کې وژل شوی دی د جمعې پر ورځ ولسمشر باراک اوباما تاسکا لوسا شارګوټی کې د وجلسو 15 کسانو لخپل خلوانو سره ولیدل باراک اوباما وویل چې د په تاسکا لوسا کې د راغلي طوفان تبای تر دې وړاندې چری هم نه ولیدلې
and I've got to say I've never seen devastation like this
ولسمشر باراک اوباما وای موږ اوس سفر تر سره کړی او زه به وایم چې ما تر اوسه پورې داسې تباهي نه ولیدلې. دا ډېره زړه بګنون کې و. موږ له ځینو کسان سره خبرې وکړې چې له نیکه مرغه په ژوندۍ راوتو کې کامیاب شوي دي، خو البته هر څه له لاسه ورکړي دي. باراک اوباما د بیا رغونې په برخه کې د مرکزي حکومت له لوري د مرستې ژمنه هم وکړه. د امریکا فوج وایي چې هغه عسکر چې په زرګونو پټ حکومتي دستاویزونه ترلاسه کړي وو او وروسته په ویکیلیکس کې خپاره شو، اوس محکمې ته د وړاندې کېدو جوګه دی. د پوزویاند ګری تالمن وویل چې کارپوهانو د برانلی مینینګ د صحت او نفسیاتو معاینه د اپریل په 2 وکړه او د جمعې په ورځې پوسته وویل چې نوموړي محکمې ته وړاندې کېدو جوګه دی. ویاند وویل چې د کیس اورېدنې لپاره تر اوسه څه نېټه نه ده فیصله شوې. برانلی مینینګ باندې که دا تور ثبوت شوي چې د امریکا له دښمنانو سره مرسته کړې، نو کېدای شي ورته د مرګ یا د عمر قید سزا واورول شي. پینټاګون په خپل نوي رپورت کې ویلي دي چې امریکا او اتحادیانو د افغانستان په جګړه کې ډېر ښکاره پرمختګ کړی دی. تیر کال افغانستان ته د 10,000 عسکرو د لیږلو وروسته دا د پینټاګون لومړی ارزونه ده. رپورت د لوړپوړو قمندانانو له خولې لیکي چې شاس کار په پسرلي کې به سخته جګړه کېږي. دوی وایي چې په جنوب او جنوب لویدیځ کې تشدد زیاتېدلی سي. رپورت پر وړاندې چیلنجونو هم رڼا اچوي چې پکې په هیواد کې ورو سیاسي پرمختګ او د پوځي تربیت نشتوالی هم شامل دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبری خبرونه کې به دغه ټکو تفصیل درته خبر کړو. وابوري چې په پاکستان کې د امریکا سفیر بلوچستان ته په خپل دوره کې د پښتنو د ولسی جرګې لغړو سره خبرې اترې کړې دي. د جرګې د امریکا سفیر ته څه وړاندیز کړی دی؟ د جرګې مشر
خلکو ایجوکیشن ورکو، د خلکو زراعت بچاو کړو، د خلکو بجلی نور پرکو، نور خلکو په کارو کې بوخت دي او لدا کې ناروا اکټیویټیز د خبرو ګرځي.
له دې به هم واورې چې په شمالي وزیرستان کې د نږدې 200 روغتیایي مرکزونو د بیا پرانیستنې منظوري ورکړل شوې ده. د کراچۍ د پیښو تازه حل هم درکوو. په سند صوبه کې د سرشمیرنې د بهیر پر ضد د قام پرستانو هرتال اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا کې درته د پښتو د نړیوال امن کانفرنس وروسته حل درکوو. پښتو لیکوالانو څه مقاله برابرې کړي؟
تنو یا د افغانانو پر سینه باندې دا ډیورنډ کرښه چې راغلی ډیر لوی مصیبت دی جوړ کړی دی.
زمانه نه مقاله چې وان امن په لړ کې د قانونو ترمنځ تعلقات وړي کې
قبایلی سیمې کورما جنسی کې د دوو قبایلی ډلو ترمنځ د نخټو له عمله ګڼو سکولونو ته زیان اوخته او اوس ماشومان په کڼوالو کې سبق وایي.
الف با تا
هغه ګلو کې مسکول هم لګیدل نه څه پوسنه د کمرې باندې روانه ورځي کې ده.
د سیمې په خبرونه کې به واوري چې د امریکا پینټاګون په یو راپور کې ویل شوی دی چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. که وخت را سره و نور راپورټونه هم شته تر پایه مو مرته وکړي. او دا هم د خبرونې لومړی راپورټ. تیر ماښام د امریکای سفیر کیمرون منټر د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټه کې له پښتون قومي جرګې سره لیده کاته کړې دي او وروسته یې له رسنیو سره خبرې اترې کړې دي. دغه خبري غونډې ته د مچلډیو خبریال نیاز موساخیل ورغلی او داسې رپورټ یې برابر کړی.
د امریکای سفیر کیمرون منټر د پښتون قومي جرګې لغړو سره د جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی پر کور لیده کاته وکړه او له جرګې څخه د سیمې پر بیلابیل ستونزو ځان خبر کو. د جرګې یو غړي او امریکای سفیر ته په سیمه کې د اوبو او بجلی په حق له مشکلات صدا سي بیان کړ. لجرګې سره د لیدو کتو وروسته امریکایي سفیر کیمرون منټر له خبری رسنیو سره وینا وکړه. نو موړی لجرګې سره د ملاقات په حق لوویل زه دلته پراتلو ډیر خوشاله یم. دلته له خلکو سره کتنه د هغو خلکو د پوهنې په حق له آشنا کړم کوم څوک چې د پولی د دواړو خو په قبایلي سیمو کې اوسېږي. دلته خلکو له حالاتو او د سیمې د روانو چارو په حق له خبر کړم او دا یې راسره مطرح کړه چې موږ به په راتلونکي کې څنګه په ښه توګه کار سره کوو، هغه که له بلوڅو سره وي او که له پښتنو دوستانو سره، او په دا مو هم سر سره خلاص کړو چې د پولی دواړو خو ته به موږ څنګه یو له بل سره اړیکې سره نیسو.
Whether it's with Baloch, whether it's with our Pashtun friends, and how we can coordinate even across the border.
د پاکستان او امریکا د اړیکو په حق له کیمرون منټر وویل چې د دواړو هدف او تګلارې یو ده او د دواړو کوششونه مشترکه دي.
America and Pakistan are fighting together against a common enemy.
امریکا او پاکستان په ګډه د مشترک دښمن پر ضد جنگیږي. دا دښمن هغه څوک دی کوم چې پر پاکستانیانو برید کوي، کوم چې بسونو الوزوي، او کوم چې پر امریکایانو او د هغه پر اتحادیانو او افغانانو بریدونه کوي. نو په موږ کې ټول کوشش کوي چې پر امن او خوشاله راتلونکي ولرو. هم د دغه لپاره موږ په شریکه کار سره کوو. د پاکستان راتلونکي له امداد سره نه دی تړلې، بلکې دا له اقتصادي ترقی او خوشحالی سره مربوط دی.
It's with economic prosperity.
دا ټیروریزم پر ضد د پاکستان پر رول باندې کیمرون منټر زیاته کړه چې په پاکستان کې امنیتي ادارو چې کومې قرباني ورکړې دي، دوی هغه ته د قدر په سترګه ګوري.
There are people defending their country against the terrorists.
دلته خلک ستا کوم څوک چې د ترورستانو پر ضد د خپل وطن دفاع کوي، موږ د دې احترام او قدر کوو، او موږ د دوی د قیمتي ځانو پر بایللو د افسوس او غم سرګندونه کوو. لیکن کوم څه چې د کولو ضرورت دی، هغه دا دی چې په شریکه کار سره وکړو او تر خپل وسه دا ممکن کړو چې موږ جنگ وګټو او وسیمې ته امن راوړو.
To make sure that we win the fight and that we bring peace to the area.
که څه هم بلوچستان ته د کیمرون منټر سفر د ستونزو د حل او د شو اړیکو د ټینګولو یو هڅه بلل کیږي، خو د سیړونکو په وینا امریکا له تیر کال څخه په دې هڅه کې ده چې په بلوچستان کې کونسلخانه خلاصه کړي، خو تر اوسه له حالات برابر نه ورته معلومیږي. تیر ورځ په کوټه کې د امریکې سفیر په خپل هم ورسنوي ته د دې خبرو پخلی کړی وو. د ده په وینا د کونسلګرۍ بنیادي مقصد د بلوچستانو خلکو ته د ویزې اسانتیاوې ورکونه او په صوبه کې د امریکایي د پرمختګ د پروژو جاج اخستانه ده. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
و موریدل چې په پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون منټر په یو دورځینی سفر بلوچستان ته ورغلی او هلته یې د پښتنو د ولس د قومي جرګې له غړو سره لیده کاته کړی دی. دوی په کومو موضوعګانو سره خبرې اترې کړي؟ په کوټه کې د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم د کیمرون د دغه سفر په اړه د په کوټه کې د پښتنو د ولسی جرګې له مشر نواب ایاز جوګیزی سره مرکه کړي. راځي په ګډه وورو.
ټول علاقہ باندې ڈسکشن ہو سو، مطلب فوکس ہو موضوع سے ہوا گھر دے علاقے ڈیولپمنٹ مضبوط کہو چی دا علاقہ کم ساتو دہشت گردی سے خپاکو لگے واضح اگر دادی سے داخل پکار دس مضبوط دا چی کارون کو دخل دفاع دا روزگار ذرائع جوڑ کو او خلق ایجوکیشن ورکو د خلق زراعت بچاو کو د خلق بجلی ورپکو نو خلق په کارو کې بوختي او لدا چې ناروا اکټیویټیز خبراو ګرځي. موضوع زموږ را ده پر دې باندې تقریبا 2 غنټې مجلس وشوي او دا ټول شان سره کوم چې په کار باندې دا کار نه وشي.
نواب صاحب، دا کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی نو په بلوچستان کې خو له دغه ستونزو سره میشت بلوچستان هم د پښتنو په ډول باندې مخ دی. په دغه غونډه کې بلوچ مشرانو کم برخه ورکول شوی وو که یوازې پښتانه مشران پکې وو؟
نه، دوی کړي وو چې مجلس به ګډ وي. اول دا چې خواهش وي چې نواب صاحب ته هم وغواړم، بیا ما ورته وویل چې نه، دا یو ځای نه سره کېدی. تاسو لیکلای شئ نو مسلی دي چې زموږ د بلوچستان ترمنځ هم دي ځینې داسې دي چې موږ بلوچستان دواړه دي متاثر یو. نو ما ورته وویل چې بلوچستان په کار دي چې ځان ته مجلس وکړي او دغه به داسې ستونزې وي چې زموږ تر مخ به نه شي بیانولی، او زموږ داسې ستونزې دي چې موږ تحفظات لرو، له بلوچستان سره هم لرو او له مرکز سره هم لرو. نو په کار دي چې بیل بیل مجلس وشي. بیا نو ما په خپل پښتون ولس قومي جرګې سره غړي راوغوښتو، هغه په پلیټفارم باندې دا مجلس سره وکړي او ډېر تفصیلي دوی ګڼتي مجلس سره وڅوي او هر اړخ مثبت سنجاوي چې د دې علاقې څخه په کار دی چې موږ ته دا وخت د ایجوکیشن ضرورت دی. امریکا کې زموږ ځوانان ته په کار سکالرشپ ورملال شي، هو سکالرشپ سره، لیکن هلته زموږ په وطن پر هغه باندې د مثال لوکل سرټیفیکیشن خپل جوړ کړی دی. اسلام آباد څخه پر ځي یا په صوبه کې سیرای چې د صوبې څخه بلوچستان ته ځي. نو د دې لپاره ما هغه زور ته واچوي چې په کار دي چې پښتانه ځوانان ته د پی ایچ ډی لپاره سکالرشپ ورنل.
او یو بل خبره چې په دې ورستیو کې ورته رسنیو زیاته پاملرنه کړې ده، هغه دا چې امریکا غواړي په کوټه کې خپلې کونسلګری خلاص کړي. کیمرون در سره په دې اړه هم خبرې وکړې؟
دا چې خبره وشوه چې ما دا خبره وکړه چې دلته دا پیسې تاسو کوم امدادونه چې راځي د وطن ته د دې په غلط لاسو کېږي او پر دې باندې چک ساتلو والا څوک نشته. او بیا له بدقسمتۍ دلته زموږ نمایندګان چې منتخب شوي دي د پښتانه وطن څخه په هغه کې اکثریت د جنت سره تعلق لري او دا پیسې هلته پر میرټ باندې که سروسز دي که پیسې د هغه نه استعمالېږي، پیسې یا په مدرسو کې استعمالېږي یا په نورو د اچکارو کې استعمالېږي چې هغه ورته د جای فایده نقصان. نو بیا د داول چې زموږ خو خواهش دي موږ پاکستان ګورنمنټ ته دا څه واره ویلي دي چې موږ ته د کونسلګري اجازه راکړي په کوټه کې چې موږ کونسلګري خلاص کړو، نو هغه به دې ولس ته او د خلکو نږدې وي که دا شکایت وي یا دا چغه وي هغه به خلکو اپروچ ووي د کونسلګري ته او کونسلګري به پر د خپلو کارو باندې خپل کارونه په صبح کې کړي پر هغه به خپل یو نظر ساتلی شي.
په کوټه کې د پښتنو د ولسي جرګې له مشر نواب ایاز جوګیزی سره خبرې اترې وې.
پښتو وای مشال ریډیو اور
تاسو مشال ریډیو نه خبری خبرونه اوري او سم قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته ورزو. د شمالي وزیرستان مشانو 13 ورځ د قبایلی سیمو صحت د محکمه له چارواکو سره خبري اترې وکړي او د خبري اترې بریالي شوي. دوی 13 کال په شمالي وزیرستان کې ختم کړی شوی یو سل اتیا د صحت مرکزونو د بیا بحالېدو امر ورکړی دی. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر یې په اړه تفصیل راکوي.
تیر کال د قبایلی سیمو صحت محکمه په ټوله قبایلی سیمو کې 4500 او په شمالي وزیرستان کې 100 د صحت واړه واړه مرکزونه غیر فعاله ګرځولي وو چې هغه نه پس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې 100 مرکزونه ختم کړی شو. د دولت دې فیصله پر ضد د شمالي وزیرستان عوامو او د صحت مرکزونو مالکانو په بیا بیا لاریونونه پیل کړل. 13 ورځ د شمالي وزیرستان مشرانو د قبایلی سیمه صحت محکمې مشرانو سره په پیښور کې یوه جرګه وشوه چې مانی خیزه وګرځېده. د صحت مرکزونو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو صحت محکمې د غټول مرکزونه دوباره بحال کړي شول. په دې اړه یو څو مشران مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم ملک سید ولی خان وزیر دی. یو کال مخکې تقریبا جنوري میاشت کې کوټا سیکټر طرف نه 180 هیلث سنټر حکومت جی ایم پیسې کړی وی رکړه غیر په حال ګرځولې وی. موږ بار بار د خپل پروتیکل ایجنټ نار وزیرستان سره مذاکرات وکړل او چې کوم کنسرن زمونږ سرجن دې سره مذاکرات وکړل، احتجاج هم وکړو ډول چې کوم زمونږ د روایاتو مطابق مونږ ته بار بار یقین دهانی مرولله حکومت نه خو لکه پوره مونږ ته تسلی نه ملو شوي. سرکار صاحب مونږ جرګه وکړل نن په کنفرنس حال کې د هغې مذاکراتو رنګ راوړلو نن د خدای مهرباني ده زمونږ مسله حل شوله. 180 سنټر چې کوم دي هغه بحال شول.
زما نام علي امیر رحمان دی زوړین دا ازم پسمنده علاقې دي علاج مالجې سالوتنو نه وي اوس جدار شای بحال شي ا دې خلکو جگہ کوم دې سره تړلی نسلې دي هغه په مقام باندې حل کېږي. په 13 شپږ شیشه محلې سے نو ستې دي ټولې قبایلې علاقے په ناب سے یو سل اتیا سنتر ختم کړی وي او دا چې کوم هیلث سنتر وي دا د شمالي وزیرستان په لره لره علاقې شوی دیو جنا په خلک شه ډېر دې خوشې هر مو سوچیدا حکیم دیتا په خپل کیس دیتا علاج مالجه سہولتې نه ملاو شو.
کلام او چې په دې اړه د قبایلی سیمو صحت محکمه سے قطر عابد مجید سره تماس ونی وو نو هغه وی چې فلحال یوازې دغه مرکزونه د علاج لپاره خلاص کړي شوی دي او په مکمل توګه لا بحال شوی نه دي چې د هغه لپاره به په شمالي وزیرستان کې یو خصوصي سروي کولې شي چې کم سنټر په کم سیمه کې ضرورت لري هغه به فعال ګرځولې شي.
آزاد وګورو فلحال بلته میډیسن شروع کو خو هغه کرایټیریا مطابق کمپلینټس دا چې کرایټیریا نه فالو شي ټیک دی کنه. کرایټیریا به موږ فالو کوو کرایټیریا مطابق به موږ فیصله کوو ټیک دی کنه. هغه 150 چې کم دي هغه بارا کې دا فیصله شو چې فل کرایټیریا سره وګورو 20 د کرایځ کې دي هغه 20 بارا کې دا فیصله شو چې دا به مریضانو تعداد او کرایټیریا سره وګورو هغه ټایم پورې چې کنه پورې دا شی نه ډیټرم شي موږ دینه خپل سولیات ورکو
د شمالی وزیرستان خلک غوښتنه لري چې دولت باید په شمالی وزیرستان ایجنسی کې دغه مرکزونه او په خصوصي توګه په لرو پرتو غرایزو سیمو کې زر تر زره بحال کړي سو دوی په اسانه سره خپل ناڅاپه ناروغانو علاج په خپلو سیمو کې وکړي شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسی مشال رادیو اوری دا خیبر پختونخوا د اسمبلی د یو غړی لخوا د پیښور په هنتون په ځینو انتظامی او تدریسی کارکونکو باندې د دې تور وروسته چې دوی خزینه طالب علمان بې ځای تنګوي د خیبر پختونخوا او د په پیښور په هنتون انتظامی په ګډه د موضوع د تحقیقاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات مشال رادیو د خبریال فواد علی شاه په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د یوې غړي لخوا د پیښور پوهنتون په ځنې انتظامی او تدریسی اهلکارانو دې تور نه پس چې دوی زنانه طالب علمانې بې ځایه تنګوي، صوبایي حکومت او د یونیورسټۍ انتظامیې په شریکه یوه تحقیقاتي کمیټي جوړه کړې ده چې په دې حواله به پلټنه کوي. د صوبایي گورنر یو نماینده به هم د تحقیقاتي کمیټۍ ممبر د پیښور یونیورسټۍ ویان د اختر امین وینا ده چې په دغه حواله ابتدایي معلومات صوبایي حکومت سره شریک کړي شوي دي او د یونیورسټۍ د استادانو ټولګي پیوټا هم د دې معاملې د بې پرې جنبې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د دې معاملې په حواله د یونیورسټۍ عمومي استادان دا نظر لري چې پیښور یونیورسټۍ د تعلیم او تحقیق په میدان کې تیرو شپېتو کالونه ډېر خدمات ترسره کړي دي او د دې ادارې په حواله داسې خبرونو نه وړاندې باید چې تحقیقات پکار وو.
نو داسې ادارې په باره کې د هرې خبر نه وړاندې دا سوچ کول پکاري چې یاره په دغه ادارې سره چې کوم خلک تړلي دي، که هغه استادان دي، که هغه طالب علمان دي، زنانه دي، نارینه دي یا څوک دي، هغې باندې به د دې ساسر پر غورځېږي، بیا چې د هغې کوم مور پلار دي، کوم فیملیز دي، او یا که هر کله داسې څه خبره ای هم، نو هغه اسپېسیفیکلي هغې باندې خبره کول پکاري په ځای د دې چې په حیثیت مجموعي په مجموعي طور باندې ټوله اداره یا ټوله کمیونټي بدنامه شي یا په هغې باندې څه تور لګي.
بلخوا د پیښور یونیورسټۍ طالب علمان هم د دې معاملې د تحقیقاتو غوښتنه کوي.
کم حد پورې د دې مسلې تعلق دی، نو که چېرته په دې کې حقایق وي، دا خبره رښتیا وي، نو کوم کسان چې په دې کې ملوث دي د هغو خلاف د اکشن واغسته شي، او که چېرته په دې کې څوک دا خبره هسې پروپیګنډۍ یا په دې باندې هسې بلیم لګولی، نو زموږ د خپ ټیچرز له چې هغو خپل ډیپینډ وکړي، او کم کسانو چې دا مسله راچوته کړې ده په صوبایي اسمبلی کې میډیا والو ته، کم از کم د هغو خلاف بیا ډېر غټ اکشن و.
په دغه حواله چې د صوبایي اسمبلی غړي نګت اورکزی چا چې دا تور لګولی و سره رابطه وشوه، نو هغې د خپلو تاثراتو څرګندولو نه انکار وکړو او وی ویل چې تحقیقات روان دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د سند قام پرستو ګوندونو د کور شمیرنې د ترسره شوې لړۍ ناسمه بللې ده، او د دې پر ضد یې نن د خالی پورز د کراچۍ ښار په شمول ټوله صوبه کې هرتال اعلان کړی دی. د هرتال د اعلان وروسته د کراچۍ په ښار کې زیاتره کاروبارونه بند دي. بلې خوا ته کراچۍ کې د اخوډب په پیښو کې د ایم کیو ایم یا متحده قومي موومنټ یو پخوانی د اسمبلی غړی وژل شوی دی، او دوه د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي په نښه شوي ویدی او تختول چې ویدی. نور تفصیل د ظفر کریمی پر رپورت کې.
د سند قام پرست ګوندونو لخوا د کورشمیرنې د لړۍ د کتو دپاره جوړې شوې کمیټې مشر جلال محمود شاه ویلي دي چې د کورشمیرنې په لړۍ کې ټګي شوې ده، او هغه د دې ثبوت د صوبې سنسس کمیشنر ته هم ورکړی دی. نوموړي غوښتنه کړې ده چې سند صوبه کې دی د فوج په نگرانۍ کې کورشمیرنه د بیا دپاره وکړی شي. سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او مذهبي ډلو د دې هړتال حمایت اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي قائم مقام جنرل سیکرټري بشیر جان مشال ریډیو ته ویلي چې د کورشمیرنې ترسره شوې سلسله کې ښار کې میشت پښتنو سره ناانصافي شوې ده، نو ځکه خو دوی هم د دې هرتال حمایت اعلان کړی دی.
زمونږ دا مطالبه ده چې کومه خانشماري شوې ده دا مونږ نه منو، دا غلطه ده. په دې کې زیاتوب شوی دی په مخصوص علاقو کې چې دی کم کورون ته زیاتې نمبرې ورکړل شوي دي، او په سه علاقو کې ډېر کورون ته کمې نمبرې ورکړل شوي دي. مونږ دا نه منو د هرتال چې کوم سندي قوم پرستان کې اگر دې خبرې دپاره کوي، ځکه مونږ د دوی د حمایت اعلان کړو. دا پوره امن اړتالې شټر ډاون نومله مونږ ورکړی دی، چېرې په دې ورځ به خلک خپل کاروبارونه نه کوي، احتجاج به ریکارډ کوي.
د هرتال د اعلان وروسته نامعلومه کسانو تېره شپه د ښار په بېلابېلو برخو کې د سورلو درې بسونه سوځولي دي، چې له وجې یې نن د ښار په زیاتره سیمو کې په سړکونو سورلو بسونه کم تر سترګو کیږي. د خار د غیر یقیني صورتحال په اړه یو ترانسپورټر وای،
بس اردال دے مونږ یریګو خپل مال نه یریګو، شیشه ماتای نقصان دے خپل کاروبار نه یریګو، یو راس خده ولاړ نور څنګه تا ته پته نشته، دا سمنګ نه پته نشته.
د دې سره سره د خار په زیاتره سیمو کې دکانونه او پټرول پمپونه بند دي. د سیمه ایزو رسنیو په خبره د سند صوبې په حیدرآباد، سکر، کشمور، نوشیر و فیروز او نورو ښارونو کې هم هرتال دی او بازارونه بند دي. د دې ترڅنګ کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په پیښو کې د ایم کیو ایم ډلې پخوانی ایم پی اے لیاقت علي قریشي وژل شوی دی. د ایم کیو ایم سرچینې وایي چې نوموړی د دغې ګوند د قانوني چارو د کمیټې غړی و او هغه د بلدیاتو پخوانی وزیر هم پاتې شوی دی. بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند ویاند وایي چې د دوی د ګوند دوه غړي چې څو ورځې د مخه تښتول شوي وو، مړی یې تیر ماښام د سایډ ټاون څخه پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي چې وژل شوو کسانو کې نصرالله د بلوچستان پشین ضلع او نعمان د ښار د سوراب ګوډ د سیمې اوسیدونکي او د دوی د ګوند سیمه ییز عهدیداران وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو پراونی پردی زی پای تارسی گی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پا کار کیوم او دا مشال ریڈیو پراونی را نتیرشو.
نو دی که دا خپا کی دوست خبره دا واسی واورا کنا؟
عجیبا خبره که سڑیا واسی سنگ واورم دا پراونی ما خود تیر شو کنا.
واسا دا سڑیا انترنت خلاری کنا؟
بالکل.
خا چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
تاسو هم دا از شیبا مشال رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او زمونږ غږ هم پاکه صافه بل ته اوریدلی شئ. او د دې ترڅنګ نور رپورټونه، تبصرې، مرکې، اونیز پروګرامونه پکې هم اوریدلی شئ او هم په لیکل شوي بڼه ترلاسه کولی شئ او هم ښکلي انځورونه ترلاسه کولی شئ. بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند او د مسلم لیگ قاف ګوندونو ترمنځ د کیدونکو اتحاد په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق اوان ویلی چې په راتلونکو درو ورځو کې به مهم پرمختګ وشي. په دې اړه عالم زیب خان نمو سات مخکې تفصیل اخیستی.
څور جراسي د پاکستان مسلم لیگ قاف او د شان د پیپل ګون ترمنځ کومې خبرې اترې روانې دي؟ په دې کې تیر شپه چې څه فرمخته شوې ده په هغه ټول کې مهمه خبره بیګاش پی د چوزري شجاعي د مسلم لیگ قاف ګون چې مشر دی داغه او داغه سره د فیصل صالح حیات د پاکستان صدر او د وی پارټي ګون مشر آصف زرداری سره لیدل کاته شو. دغه لیدل کاته چې کوم وخت روانو نو په هغه وخت د پیپل پارټي مشر او دا وخت د اطلاعات چې کوم وزیر ده فردوس عاشق اوان هغه هم د مطبوعاتو سره خبرې وکړي، وزیر اعظم هم وکړي. فردوس عاشق اوان په خپلو خبرو کې ویلي چې دا کومې خبرې اترې روانې دي د صدر سره د دې مسلم لیگ قاف ګوند په دې اړه. راتلونکي یعنی بیګاش پی هغه راتلونکي دوه اویا ګنټې یا درې ورځې ویلې وي، یعنی اوس تقریبا دوه نیمې ورځې پاتې شوې. په دې کې به ټول چې کوم حالات دي هغه به صفحه شي او تاسو ته به پته ولګي چې مسلم لیگ قاف او پیپل پارټي به په کومو کومو شرطونو په راتلونکي وخت کې ملګرتیا کوي، اتحاد به کوي. د هغې سره سره د مسلم لیگ قاف چې کوم مشر دی فیصل صالح حیات هغه دغه ملاقات نه مخکې چې کوم دی مطبوعاتو ته ویلي وو چې دیو ته چې کوم دی د پیپل پارټۍ طرفه د ډیپټي وزیر اعظم چې کوم عهده ده کوم څوکۍ ده د هغې چې کوم دی هغه هم شوی دی چې دا به هم دوی له ورکوي، دغه شان څه وزارتونه به هم ورکوي.
د پاکستان د تیلو ادارې اوګرا هم د تیلو د بیو د زیاتولو وړاندیز کړی دی، نو په دې اړه تازه څه دي؟
بیګا شپه چې کوم دی نو د تیلو چې کوم قیمتونه دي هغه چې بهره لاندې کوي کومه اداره ده حکومتي اوګرا هغې چې کوم دی یو تجویز چې کوم دی وزارت پیټرول یعنی د پیټرولیم چې کوم وزارت دی هغې ته وړاندې کړی دی چې چونکې دا وخت چې کوم دی د نړیوالې منډۍ کې امکان څرګندېږي چې تیل نن بیا ګران شي ځکه چې د بلې میاشتې لومړۍ ورځ ده نو سبا نو که دغه تیل ګران شو نو د هغې نه به تقریبا دولس ارب روپۍ د دوی په خزانه باندې بوج غورځېږي، بوج برسي. دغه دولس ارب روپو لپاره د خزانې په کنټرول کولو لپاره به دوی چې کوم دی نو شپږ فیصد نن مازدیګر نن ماسپښین یا څه ټایم دغه تجویز دی ورکړی حکومت ته چې دغه اعلان وکړي چې د نن نه یو لیټر پټرولو کې د پنځو نه تر شپږو روپو پورې چې کوم شپږ پیسه هم دا جوړیږي، یعنی دا تیل ګران کړی شي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو د مشال رادیو نه خبری خپرونه او ریو د دې خپرونه نیمه برخه ته رسیدلی یو. په پیښور کې د غرمې پوره 12:30 بجې شو، دلته په پراګ کې 9:30 بجې دي. او عبدالحی کاکړ درته د دې ساده خبرونو لنډیز وایي.
په سند کې د کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې نن د کوشمیرنې پر ضد هړتال دی. بلخوا بیګا د شپې نامعلومو وسلوالو د متحده کومومنټ د صوبای اسمبلی په خوانی غړي شیخ تیاکت وژلی دی. د لیبیا واکمن کرنل قذافی ویلي چې له نیټو سره خبرو اترو ته تیار دی چې دا ډول د ځواکونو پر ضد د نیټو هوایي بریدونه پای ته ورسیږي. د شام د بشری حقوقو ډلې وایي د جمعې پر ورځ امنیتي ځواکونو د بشار الاسد پر ضد مظاهرو کې تر 80 زیات کسان وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبی ریاست الاباما سفر کړی چرته چې طوفان او باد و باران یو شمېر کسان وژلي دي. د امریکا فوج وایي چې هغه عسكر چې په زورګونو پټ حکومتي دستاویزونه ترلاسه کړي وو او وروسته په ویکیلیکس کې خبره شو، له محکمې ته د وړاندې کېدو جوګه دی. داو لند خبرونه
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکو. نن په خیبر پختونخوا پیښور نشتر حال کې د پښتو د امن کانفرنس روان دی. نن یې دویم ورځ او وروستنی ورځ په دچې په دغه دویم ورځ اجنډا سده او په دویم ورځ کې به څه کیږي او د دویم ورځ د غونډې مشري سو کوي. د موسات مخ کې د مشال رادیو له خبريال باز محمد عابد نه بوختلی دی.
نن هم په نشتر حال کې د تیرې ورځې په شان په لومبۍ ناسته کې مقالې لوستل کېږي. دا به وروسته معلومیږي چې د مقالې لیکوال څوک دي، ځکه چې هر څوک د مقالو سره راغلي دي او چاته نمبر رسیږي. هر څوک تجاویز لري، هر څوک وړاندیزونه لري. د دغې نننۍ ورځې مشر میلمه به آفتاب احمد خان شیرپازی، د پی 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 ګوند مشر. او په دې دوی مناسته کې به هم مقالې وي او د مقالو وروسته چې مازیګر ته به خبره رسیږي، بیا به یو لړ قراردادونه وړاندې کیږي چې په دغه قراردادونو کې به ځینې مسؤلیتونو ته ولس متوجه کیږي، ځینې مسؤلیتونه به په لیکوال او شاعر او دانشور او سیاستدانانو باندې راځي. او زه اکثره به حکومت ته خدل کیږي چې د امن پر اوستو کې د ولس سره مرسته وکړي، د پښتون قوم سره مرسته وکړي.
تیر ورځ چې کله مونږه سره خبرې وکړل عابد صاحب، نو خبره دا و چې ډیر زیات ګڼه ګونه وه په حال کې نشتر حال کې، او خلک ته حتی د ناستې ځای هم نو او بیرون ولاړو په لینونو کې ولاړو. نن کراته انزور راکې چې نن څنګه دی، خلک روان دي، خلکو ګډون کړي، غونډه پایله شوې ده، او څه دغه اوس روان دي؟
دغه اوس خو خلک راتلو والا دي، ډله ډله خلک راځي. دغلته د نشتر حال په چمنونو کې سره ناست دي، غونډه تمه ده چې یو ساعت وروسته به شروع شي. خو نن هم همغه سي ګڼه ګونه ده. بیګا د شپې نه وخته پورې چې مشاعره وه، همغه سي ګڼه ګونه وه په چوکیو کې. زه نه و دا ځکه چې دا خلک چې څوګم راغلي او د کوم ځینه راغلي دي، دا یوازې او یوازې دغه سیمینار او دغه کانفرنس لپاره راغلي دي، او په همدغه موخه باندې راغلي دي چې خپلې ستونزې سره شریکې کړي او د حل لارې راوباسي. نو نن هم همغه سي ګڼه ګونه ده.
باز محمد عابد و چې په پیښور نشتر حال کې د پښتنو د نړیوال امن کانفرنس د دوهمې ورځې په اړه معلومات راکول. دا چې دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ مقاله لوستونکو او پښتنو لیکوالانو څه خبرې اترې کړې دي، دا به هم راته باز محمد عابد په خپل رپورت کې وایي.
د پښتو نړیوال امن کانفرنس د لومړۍ ورځې په دویم ناسته کې ګڼ شمیر لیکوالانو خپلې مقالې په بیلابیلو موضوعاتو واورولې. صادق جړک هم یو له هغه څخه و چې مقاله یې واوروله. دا چې هغه په خپله مقاله کې اوریدونکو ته څه پیغام ورکړي مشال ریډیو ته وایي.
د پښتنو یا د افغانانو پر سینه باندې دا ډیورنډ کرښه جراح کړل ډیر لوی مصیبت دی جوړ کړی دی د نیمه زیات پاکستان چې دی هغه مکوزه افغانستان باندې جوړ دی اوس که پرس کې افغانستان جوړیږي هغه پر خپل پښو دریږي هغه پر مختګ کوي دا هغه انسانان به ولس به سبا مطالبه کوي چې د زموږ سیمې دي مشترک کول شي او دا د هغوی اخلاقي تاریخي اسلامي او ارث د هغه یک دی د افغانستان چې د خپل سیمې په خپل وجود بیرته ګډي کی نو همدغه لوی وجه ده چې دلته د دې ځای ملټری بیوروکراسي یا سیول بیوروکراسي هغه نه غواړي افغانستان پر قرار پریږدي.
شکیل احمد هم د خپل مقالې محتویات له مشال ریډیو سره صدارنګي شریک کړل.
زمانه نه مقاله چوانو هغه دا و چې د امن په لړ کې د قانونو ترمنځ تعلقات وړي کی نو ما چې کوم د قانونو او د ولسونو چې په سب باندې په خپل منځ کې بدامنی راځي جګړه پکې راځي جنگ پکې راځي هغه ټول خبرې ما په خپل مقاله کې لیکلې دي چې هغه د قانونو په خپل کې کینی او د جرګو او د امن د لارې دغه ټول خبرې چې دي دا دی واري کی
د استاد عبدالله بختانی مقاله په دې را سرخېده چې باید هر څوک پښتو او امن اول په ځان تطبیق کړي.
په دې کانفرنس کې دوه ټکي دي، یو امن دی یو پښتو دی. امن د پاره هم او پښتو د پاره هم څوک چې امن غواړي هغه سره د پخپل داسې کارونه کوي چې هغه امن نور سره خرابېږي او هغه څه کارو کوي چې امن ته فایده رسېږي. یعنې د وینا سره عمل باید ملګری شي او څوک چې د پښتو پښتو نارې وهي حتی امتیازات غواړي حتی ګټې پې کوي نو پخپل پښتو باندې ټینګ شي او د پښتو خدمت
توکي. انزورګر او پنکار جمال شاه بیا وایي چې د دې کانفرنس مثبت نتیجې به هل رامنځته شي چې د کانفرنس منسوبین ځان ته هدفونه وټاکي او په عملی توګه یې پلي کړي.
او ارزه چې پښتانه پراته دي په بدال دي په کراچي کې ټارګټ کلینګ دی په ډرونز دی بمونه چاو دی خودکشه د پښتنو زما په نظر کې یو سیستماتیک جنوساید روان دی. پښتانه باید چې په داسې ځان لښ پوه کی دا ترند لار ونیس دا ترند لار نیولو لپاره دا قسم کانفرنس سي دی هغه ډیر یو مهم رول ادا کولای شي. هله زه دالرم چې دا کانفرنس دوران به یو کوچنی کور ګروپ دی جوړ کی چې هدفونه ځان ته دغه کې شي دی او څه دا زموږ نور پنځه شپږ د فون دی په دې ومشکار کو امید لرم چې دې بچو کی.
کالم او ډرامه نگار نورالبشر نوید چې مقالی او ریدلی وی تملری چې کانفرنس بخې نتیجې ورکړي.
پدې کې نه یوازې د زمونږ د ادب او د کلتور او د سماج او د ساينس او داسې د نور ډیرو مسایلو په مجموعي توګه د امن په مسله باندې خبرې شوې دي، بلکې د دې مسلې نه راپېخي چې کومې نفسیاتي مسلې دي زمونږ په خلکو کې په هغه باندې په کې داسې یو خصوصي مقاله شته چې دې مسلو زمونږ په ماشومان باندې زمونږ په ځنانو باندې حتی چې زمونږ په هغه بوډاګانو باندې چې هغه په ډیرو تحریکونو کې په خپل پاتې شوې دي خدای یو داسې مسله چې په هغه باندې نفسیاتي اثر غوردولې دي په هغه باندې په کې یو مقاله شامل ده. زما په نظر باندې چې هر کله د نفسیاتو خبره راشي او دونه په نازکو مسلو باندې د هغه د ماهرینو رائے او تجزیه پېشي نو د دې خاص راځي کوم دي نو زمونږ پښتنو ته د لرو بر اولسونو ته یو ډیر ښه نتایج ورکول شي.
د یادولو د چنن یعنی په 13 اپریل د کانفرنس په لومړۍ ناسته کې مقالی اورول کیږي او بیا به د هغه مقالو پر وړاندې کې د پوهانو تر سارنې لاندې یو شمیر قراردادونه وړاندې کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسې مشال رادیو رې په کورم کې د تعلیم د څنګه چارواکي وایي چې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د نښتو له امله تر دې وخته تر 500 زیاتو خوانځي او یا سکولونو ته تاوان رسیدلی دی. د مشال رادیو خبريال هم داسې یو سکول د ورغلي چې په ساده سیمه کې دی او زده کوونکي په کڼوالو کې سبق وایي. رپورت د طالب علمانو په غک پیلېږي.
الف با
با
تا
سا
الف
سا
د علم په تلاش کې دغه ماشومان طالب علمان د څلورو کالونو په هغه سکول کې بغیر چتنا ناست سبق ویلو ته مجبوره دي کوم چې د کرم ایجنسي په ساده سیمه کې د شیعه سنی ترمنځ د جنګونو د وجې متاثره شوی دی. په دې هکله د سکول استاد مشار لډیو ته څه داسې وایي.
زما نوم سید جمال دی، د اسلامیات استاد ګورنمنت پرایمری سکول صدا نمبر دو. فسادات جوړ شي هغه فسادو کې بیا ګولې راشي او هغه ګولو کې مو سکول هم لګېدلې ده. نو بهر د ماشومان مو دیوا جنه کې نیولې دي چې مو خپل ویریږو د ماشومانو متعلق مو ته دا ډاره کیږي چې پوسنه د کمرې باندې روانه ورځيږي. دا دیوالونه تاسو خپل کسو چې دا ټیک نه دی، دا مو خپل په خپل ماشومانو باندې جوړ کړو او دا دیوال هم کریک دی. مو ویریږو چې دا سنې چې په مو باندې یا په ماشومانو باندې چرته
بلخوا د سکول دیوارونه رغورځېدو د خطرې په وجه د کلو اسمان له لاندې نه د سکول ماشومانو موږ ته وویل چې دوی په سبقونو باندې منفي اغېز پرېوتلی دی.
څلورم کې سبق هم نه مامه کریم الله دی، کمرو کې منه کې نه که خراب دي، دیوالونه چاغ دي رغورځي، مو په کمرو ډېر ډرېږو او بخار کې نسانه شو.
نام عزیزه څلورم کې سبق یم، دې مشکله دا دی دیوالونه خراب دي، هغه خراب دي بارون شي کنه بس چټي چټي ته کې سبق نه وي.
کله سلورام کې سبق هي، سبق بیا مونږ پته کې سبق په دې شی باندې باندې سره ډېر ژوتی انټرنو کې به مو سې تر کې سره پرچې له سوې تا مو ته د واج ډېر ژوت مشکلات.
د طالب علمانو خبره اوریدونه پاس د سکول استاد نامو چې کله پښتنه وکړه چې آیا تاسو په دې اړه متعلقه چارواکو ته خبر ورکړې، نو په جواب کې وویل
مو څه رپټونه ورکړې دي خو کور کېږي نه، مو دا ریکوست کوو چې د سکول مو ته دوباره ریپیر شي.
د جنگونو د وجې متاثره شوی گورنمنت پرایمری سکول په حق له د کوزی کورم ایجنسی انتظامی چارواکه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ اسمت الله وزیر چې سور زوړان دی د خپل چوکی نه بدلی وشو مشال لډو ته ویل پولیټیکل انتظامی به د طالب علمانو هر ممکن امداد کوي او د سکول ودانې د بیا جوړېدو د پاره ګامونه اوچت کړي دي.
کوم ماټر ګولې باندې ولګي یا سولګي کنه دا لډي ګورنمنت دا کیسونه لاړ دي فون چیرې شې د مو ارس او ریپیر کوو بیا خبر
ایجنسی د تعلیم د څنګه مشر افسر عباس علی شاه د وینا تر مخه چې په مختلفو پیښو کې تر اوسه پورې درې پنځو سکولونه په نښه شوي دي چې په دې کې څو سکولونو د ودانو ته زیان رسېدلو باوجود طالب علمانو ته سبق ښودلی کېږي خو ولې دا د مرګ سره مخامخ کېدل دي.
د چارواکو جوابونه ستونزه او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز
تاسی مشال رادیو ری نیوز لائن مجله په یو مقاله کې لیکي چې په 2001 میلادي کال کې پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه و چې اپین یا د کوکنارو کرکیله نه کیده، خو په 2015 کال کې دلته د القاعده او وسوال او طالبانو د خوځښتونو لا زیاتېدو سره بیا په دې سیمه کې د دغه نشیس توکي کاروبار بیا پیل شوی دی. د دې مقاله غټی کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
په 2001 کال کې د هغه نړیواله کچې تر مخه چې کوم یو هیواد کې په زر اکړه ځمکه د اپی مکر نوي، نو هغه هیواد به د نشئی توکو د کرنه آزاد ګڼل کیږي. نو د دغه معیار تر مخه پاکستان هم په نړیواله کچه داسې یو هیواد وو چې د اپی مکر پکې ختم اومنلی شو. په پاکستان کې د اپی مو د کر په ضد دغه کمپاین ځکه کامیاب وو چې په دغه کمپاین کې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو د ضد ادارې، د امریکا د سفارت د نشئی توکو د څانګې او د پاکستان د نشئی توکو په ضد د ادارې ګډې مرستې وې. په نیوزیلند مجله کې لیکوال ارشد یوسفزئی لیکي چې کله په 2015 کال کې د پاکستان په ټولو قبایلي سیمو کې ترهګر پیاوړی شو او د حکومت اختیار ته ننګونې وړاندې کړې، نو بیا د دغه مرګونی نشې کار پیل شو. اپیم کرل او جوړول د هیروئن یا پوډرو لپاره ډیر مهم وي او ځکه په قبایلي سیمو کې د اپیمو کار پیل شو. لیکوال ارشد یوسفزئی لیکي چې تر دا مهال دا نه ده معلومه چې کومه یوه سیمه کې د اپیمو کار روان دی او ځکه د ملګرو ملتونو د نشې توکو په ضد اداره او د خیبر پښتونخوا صوبې د گورنر سیکټر سیکریټریټ د هغه هوایي سروې په انتظار دي چې کومه په قبایلي سیمو او په نوې جوړه شوې ضلع تورغر کې روانه ده. په قبایلي سیمه خیبر اورکزی او لرې پرته سیمه تیرا د اپیمو د کر لپاره ډېرې مشهورې سیمې وي. باجوړ او مومند هم د ډېرې مودې لپاره د اپیمو د کر سیمې پاتې شوې وي، خو په 2009 کال کې چې په دغه سیمو کې ترهګري خوره شوه نو په تورغر او مومندو کې د فاټا سیکریټریټ د وینا تر مخه 550 ایکړ ځمکه باندې د اپیمو کر شوی دی. د دین پرتا دیر سواد بنیر او سوابه کې به هم دیرش کال مخکې د اپیمو کر کېدو. نیوزلاین مجله زیاتوي چې نړیوالې مرستندویا ادارې په دې خبر اندېښمنې دي چې د اپیمو او هیروینو قاچاک روان دی او بل دا چې عام ولس هم لګیا دی د دغه نشو عادي کېږي. لیکونکی ارشد یوسفزی زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د کارونو او د بنیادي سهولتونو نشتوالي او په روزانه توګه د مزدورۍ د سببونو کمښت ګڼ شمېر قبایلي سیمو ولس دې ته هڅول دې چې اپیم او بنګ بیا وکړي. دې سره سره په تیرا کې اوس خلکو د چرسو کر هم پیل کړی دی. نیوزلاین مجلې ته د تیرا یو بیروزګاره استاد خانوري ویلي دي چې دغه سیمو سکولونه د ډېرې مودې راهسې بند دي او زیاتوي چې د دې له وجې به اوس ګڼ شمېر ځوانان د ترهګرو ملګرتیا ته ملا وتړي، ځکه چې ترهګر اوس بیروزګاره ځوانانو له تنخواګانې هم ورکوي.
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښو ته ځنه کیږي
جام سو سو میرای وستوت.
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
تاسې مشال رادیو نه خبري خبرونه اوریدل. جمعې په ورځ پینتاګون په یو راپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو یې محسوس پرمختګ کړی دی او دې ته یې شرایط برابر کړي دي چې د افغانستان د وو سیمو د امنیت ساتنې کنټرول افغان ځواکونو ته وسپاري. دا له هغې وروسته چې د ولسمشر اوباما په امر افغانستان ته 1500 اضافي سرتیري واستول شول، د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د دفاع د وزارت لومړنۍ ارزونه ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو په مټ وړاندې کوي.
د پینټاګون دا راپور د دوی د هغه راپور په پرتله چې شپږ میاشتې مخکې وړاندې کړی و یو څه ډیر په خوشبینۍ ولاړ دی. په راپور کې ویل شوي په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر نیولي او د دوی جګړهییز مورال یې زیانمن کړی. راپور زیاتوي د وسلوالو په سلګونو مشران یا وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د امریکا د دفاع د وزارت د دې راپور په حواله د تیرې جولای میاشتې راهیسې 200 پخواني طالبان د افغان حکومت سره په رسمي ډول یوځای شوي او د 2000 په شاوخوا کې له نورو سره هم کار روان دی چې د حکومت سره د پخلا کېدو په درشل کې دي. په دې شپږ میاشتین راپور کې چې کانګرس ته وړاندې شوی په مخکې د پرتو ځینو خنډونو یادونه هم شوې. په دې خنډونو کې د پوځي روزونکو کموالی، د افغانستان ناتړلې پولې او رو سیاسي او اداري پرمختګونه شامل دي چې د راپور په حواله په افغانستان کې د تیرو شپږو میاشتو پرمختګونو ته ګواښ پېښ کړی دی. دا راپور د ناټو د یو لوړ پولي چارواکي د هغه څرګندونو سره په یوه ورځ خپور شوی چې وایي استخباراتي ادارو ورته خبر ورکړی چې افغان مخالف وسلوال پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناکراری زیاتې کړي. دوی وایي وسلوالې ډلې غواړي چې په تیر کال کې د افغان او ناټو ځواکونو له سخت فشار او شاته ګروسه څرګنده کړي چې دوی لا هم پوره پیاوړي دي. دا پینټاګون یو لوړ پولي چارواکي د جمعې په ورځ خبريالانو ته ویلي په دې راپور کې د افغانستان جګړې ته د پراخ لیدلوري څخه کتل شوی. نوموړي هم دا راځو منله چې دوی د وسلوالو لخوا د وړي په موسم کې د بریدونو د زیاتېدو په تمه دي. د چارواکي چې نومې نه دی خودلې ویلي اټکل کوي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به طالبان خپلو بریدونو ته زور ورکړي څو له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې ټاکل شوی ډېر ضرب په افغانستان کې د ناټو قومندان ډیوډ پېټروس په دې اړه چې جولای میاشت کې له افغانستان څخه څومره امریکایي سرتیري وایستل شي د امریکا د دفاع وزارت ته خپل وړاندیزونه وسپاري. ویل کېږي چې د اوباما د ادارې او د امریکایي پوځ ترمنځ دا مهال د افغانستان څخه د ایستل کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه تاوده بحثونه روان دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په راتلونکو میاشتو کې به پرمختګونه او شاتګونه دواړه په مخ کې وي. سختې جګړې او تلفات به رامنځته شي او مخالف وسلوال به هڅه وکړي چې په توده هوا کې په تیرو شپږو میاشتو کې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي د جولای له میاشتې څخه به د څو ولایتونو د مرکزونو په ګډون د یو شمېر سیمو د امنیت مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونه پر غاړه واخلي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال رادیو نه خبری خپرونه اورئ. په امریکا کې د مذهبي ازادۍ او یو خپلواک کمیسون د اوباما ادارې د بهرنیو چارو وزارت او کانګرس ته تیر ورځ په خپل کلنیز رپورت کې وړاندیز کړی دی چې د پاکستان په ګډون یو شمېر نور هیوادونه دي په هغه نوملړ کې شامل کړي چې مذهبي ازادۍ پکې نشته. نور تفصیل د مجید بابر نورو چې د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ په رپورت کې وړاندې کوي.
په امریکا کې د مذهبي ازادو په اړه یو کمیشن اوباما ادارې ته یو وړاندیز لیږلې ده. په دغه وړاندیز کې دوی د اوباما ادارې نه غوښتنه کړې ده چې مصر دی د بد نه بدترین هغو هیوادونو په فهرست کې واچول شي چېرته چې مذهبي ازادۍ نشته، ځکه چې په دې وروستو کې په عیسوي مذهبو بریدونه زیات شوي دي او په دغه هیواد کې یو داسې کلتور رامنځته شوی دی چې د برید کوونکو په ضد هیڅ کاروایی نه کیږي. دغه کمیشن په خپل کلیز راپور کې د 28 هغه هیوادونو ذکر کړی دی چېرته چې مذهبي ازادۍ نشته. په دغو هیوادونو کې ازبکستان، ترکمنستان، ایران او د پاکستان نمونه هم شامل کړی شوی دی. دغه کمیسیون چې د نړیوالو مذهبي ازادو د یو قانوني شک تر مخه په 1998 کې جوړ شوی دی او پکې د بیلابیلو ګوندونو نمائندګي هم شته. دوی هر کال د امریکا ولسمشر، د بهرنیو چارو وزارت او کانګرس ته وړاندیزونه ورکوي چې د تګلارې په جوړولو کې ترې مرسته واخلي. د دغه کمیسیون مشر چې کله په واشنگټن کې 13 ورځ دغه کلنیز راپور خپور کړو نو د زیاته کړه:
Over the past year, you serve as champion the rights of a wide range of religious communities, Uyghur Muslims in China, Shia and Ismaili Muslims in Saudi Arabia.
ل تیرو سو کلن راهسه د امریکا د مذهبي ازادو پلوک کمیشن د بلابلو مذهبي ټولنو د حقونو لپاره مبارزه کړي چې په هغه کې د چین یا غوري مسلمانان، په سعودي عرب کې اسماعیلی مسلمانان، په پاکستان کې عیسایان او احمدیان، په وینزویلا کې يهوديان، په ایران کې عیسایان، په ویتنام او چین کې بودایان، او په چین، مصر، عراق، ویتنام او یو شمېر نورو هیوادونو کې ځایي ډلې او غورزنګونه راځي.
And a range of indigenous groups and movements in China, Egypt, Iraq, Vietnam and a number of other countries.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې اته هیوادونه په ګوته کړی دي چې دا مهال پکې مذهبي ازادي نشته. په دغو هیوادونو کې چین، اریتریا، ایران، برما، شمالی کوریا، سعودی عربستان، سودان او ازبکستان هم شامل دي. سخت کال دغه کمیسیون د تیر کال په شان یو وار بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د مذهبي ازادو په لړ کې د بد نه بدترین هیوادونو کې عراق، نایجیریا، ترکمنستان، پاکستان او ویتنام هم شامل کړي او یو بل نوې نوم یې د مصر ورکړی دی. د دغه کمیسیون یوې غړې نینا شیا ویلي دي چې په پاکستان کې د پیغمبر د سپکاوي قانون دا مهال په دغه هیواد کې د ټولو مذهبي اقلیتونو په ضد کارول کیږي. میرمن نینا شیا زیاتوي چې
پاکستان از آرګیوبلی د موست ګلیرینګ اومیشن ټو د سټیټ ډپارټمنټس سی پی سی لیست as the government is both responsible for and tolerates egregious violations.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د فهرست چې د حقوقي ودونو په اړه دی چې دوی ورته فکرمند دي ردوي. کای څه هم حکومت لا مذهبي ازادۍ څخه په سرغړونه پړ دی او په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ په لړ کې لزغم څخه کار نه اخیستل کیږي. لدی سره سره د زرداری حکومت د مذهبي رواداری د پرمختګ په لړ کې څګامونه پورته کړی دي او د شهباز بچی تر وجل کې دوه وروسته د مذهبي ازادیو په لړ کې یو څه سمواله هم راوستي دي. خو له دې سره سره یې د ټولو پاکستانیانو مذهبي ازادي خوندي نه دي ساتلې.
religious tolerance and remedy abuses mainly through the actions of the late Shahbaz Bhatti. It has failed to protect religious freedom for all Pakistanis.
د کمیشن د مذهبي ازادو په لړ کې تیر میاشت یو بل غټه هم ترلاسه کړې ده چې کله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره کې هغه هسي چې مسلم اکثریت هیوادونو کولی چې د پیغمبر د سپکاوي په لړ کې یو نړیوال قانون جوړ کړي هم شنډ کړي او دغه نړیواله ادارې په دې مجبور کړه چې د مذهبي عدم پرداش په لړ کې قرارداد پاس کړي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
په روانه خبری خبرونه کې به تاسو ته د برتانیې د سلطنتي و د یاد هم درکړو. خو اوس بل رپورت لرو. د لندن چاپ اکانومیست مجلې په خپل وروستۍ غنه کې په یو تحلیلي رپورت کې لیکلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما که څه هم خپل چارې د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د دورې برعکس ترسره کوي، خو په بهرني سیاست کې د بوش د سیاست پیروي کوي. خبرونه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د سپینې مانه سیاستونه په خپل د اوباما تر نظر لاندې طرح کیږي، چې بلګی په افغانستان کې د وسوالو پر ضد مبارزې ستراتیژي او د لیبیا په جګړه کې د امریکا د ګډون څرنګوالی دی. د دې تحلیلي مطلب لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د لندن چاپ اکونومیست مجلې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په کاري ډله کې د وروستیو بدلونونو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې په سر کې راغلی دی. د ولسمشر باراک اوباما اداره د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش برعکس خپلې چارې سرته رسوي، خو د پاملرنې وړ ده چې د بوش د بهرني سیاست پر لار روانه ده. بوش کله چې له سپینې ماڼۍ څخه ووت، د عراق په جګړه کې یې کمی راوست او په عراق کې د وضعیت د بدلون لپاره یې هغه هیواد ته اضافي سرتیري واستول. د اکونومیست په وینا اوس ولسمشر اوباما هم له ورته طریقې څخه کار اخلي. بوش د افراطي اسلام پالو د ځپلو لپاره پاکستان ته بي پیلوټ الوتکې واستولې او اوباما د حملې څو ځلې زیاتې کړې. بوش غوښتل ګوانتانامو زندان وتړي، خو نه پوهېده چې له پاتې زندانیانو سره څه وکړي. او اوباما هم اکونومیست اونیزه زیاتوي که د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د دوام سمبول یو شخص وي، نو هغه به جمهوري غوښتونکی رابرت ګیټس وي چې په 2008 کال کې د ولسمشر جورج ډبلیو بوش لخوا د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. ګیټس تیر کال ویلي و چې په 2011 کال کې به استعفا ورکړي، او اوس تایید شوی ده چې نوموړی به د جون په پای کې د دفاع د وزیر په توګه خپله دنده پرېږدي. ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل چې په دې ترڅ کې د ګیټس پر ځای لیون پنیتا د دفاع د وزیر، په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیترایس د پنیتا پر ځای د سی آی ای د مشر جنرال جان آلن، په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواوو د عمومي قمندان او ریان کراکر د کارل آیکنبری پر ځای په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه ونومول. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي مقام اکونومیست اونیزه مجلې ته ویلي چې ولسمشر اوباما له څو میاشتو راهیسې دا بدلونونه په پام کې درلودل، او نوي ټاکل شوي کسان ټول تجربه لرونکي مامورین دي چې تمه د سنا به یې تایید کړي. اکونومیست د دفاع وزارت د کاندید لیون پنیتا په اړه لیکي، معلومه نه ده چې آیا د نوموړي سیاسي سوابق به د دې مقام لپاره مناسب وي که نه. په تیره د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې د امریکا دفاع وزارت ته به حسابه پیسې هم ځنګړې شوې دي. خبرونه زیاتوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په تشکیلاتو کې بدلونونه که څه هم ډیر اهمیت لري، خو د اغیزو په اړه مبالغه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو نه خبری خبرونه او ریو د خبری خبرونه په روسي برخه کې درته د برتانیې د سلطنتي واده انزور درکو. د برتانیې شاهزاده ویلیام لخپل ملګری کیټ سره واده وکړ. د واده په غونډه کې په زورګونو خلکو برخه اخیستې و، او په عربونو خلکو د تلویزیون لاره د دې واده ننداره وکړه. واده د انګلستان په پلازمینې لندن کې شوې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه رپورت ل پامیر ساحل او رچې د واده د ځانګړي موسیقي سره
د برتانیې شاهزاده ویلیام ل خپل پخوانی ملګری کیټ سره د هیواد په پلازمینه لندن کې واده کړی دی چې شاوخوا دوه عرب خلکو د ټلویزیون للارې لیدل دي. د انګلستان د کلیسا مشر پادری او روحاني مشر روان ویلیامز د واده مشر کړی دا او نکاح داسې وویل:
Wilt thou have this man to thy wedded husband?
to live together according to God's law in
the واده کې کیټ ساده د سپینو وګدو لستونو کالی غوستول د هغه میړه ویلیام د اتیش ټکالونو دی او په واده کې د آیرلند د پوج سره کالی غوستول په سلګونو مینوال د واده په مراسمو کې ګډون د پار راغلی ول او په لاسونو کې د برېټانیې بیرغ نیولای وو او بار بار خزاوه له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا شپږ لکه کسان د واده د نندارې لپاره راغلی ول دا ویلیام پلار او مور له یو بل طلاق اخیستی وو او د نوموړي مور شاهزادګۍ ډیانا په 1996 زیږیز کال کې د شپږ دیرشو کالونو په عمر کې د سرک په پیښه کې وژل شوې وه یو زده کوونکی چې نینا نومیږي له امریکا د دې واده د لیدلو لپاره لندن ته راغلې وه
زما الوتکه چې پر هوایي ډګر کښته سوه نو زه راسم په بس کې دلته راغلم
یوه بله ښځه چې جوانا شین نومیږي هم د واده لپاره راغلې وه
هر ځای خلک در سره خبرې کوي موږ چې را روان وو نو د لاریو ټیکسیانو ډرایورانو لاسونه خوځول او چیغې یې وهلې نو رښتیا دا ډېر ښایسته دی زما په اند دا هغه شی دی چې موږ ورته اړتیا لرو
په ټوله بریتانیا کې تر واده وروسته به په کوڅو کې شاوخوا 15,000 جشنونه کیږي د شاهزاده ویلیام ښځه کیټ د 9 کالونو دا اوپدا په 13.5 کالونو کې لومړی عام ښځه ده چې له یو شاهزاده سره واده شوی دی